په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وای په فرا کې د بخش آباد بند رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه جوړو شویو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلی یو. موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو ته مشرانو کړې وه. مخ ته راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ. موږ له کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشرانو تاسو کړې وه که نه کړې؟
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. په داسې حال کې د چروانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ډول ډول خبرداري ډکې څرګندونې وکړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د هلمند له سینده د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړپوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق ورنکړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونو یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې. خو د اوکراین دفاع وزارت دا اداره دوي. یفګینی پریګوژین پویلی پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یو ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشت د ترکیې 3 میلیونه او 4 لکه وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلې ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونه توانید د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت رایې وګټي. قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10 میلیونه پناه غوښتونکي وباسي. او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300 زره کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر ټولو زړه کوپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبل ارهود سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کوپړۍ لږې پیدا کېږي دې مسلې په دې اړه چې انسانان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیې لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوي کشف شوې کوپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ په لسکونه افغانان چې ټاکل شوې وه د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي.
میډم په هرات کې د کومنډو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
دا د هغې میرمنې خبرې وې چې غواړي بهر ته لاړه سي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر کاظمي قومي وایي که چیرې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. دا لانجه د افغانستان او ایران ترمنځ پر سوداګرۍ څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه لرو.
که چیرې اختلافات دی هتور سی وی چې مسلمانانه نخته وشي په دې حالات کې بندرونه بندیږي او تجارتی نظم لبین زی.
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر په اروپا کې د ترهګرو د ترهګریزو ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د نورو راپورونو تر څنګ درته په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه په لسکونو افغانان چې ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو یا هم نورو هیوادونو ته ولیږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. لا دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برېټانوي یا هم د ناټو د نورو غڼو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې وه. اوس د امریکا په کانګرس او د برېټانیا د حکومت په حلقاتو کې دغو هیوادونو ته د دې افغانانو د لیږد د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. دا هم په دې اړه راپور.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله په پوره کېدو دي، خو په زرګونو افغانان چې مجبور شوي له افغانستان ووزي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیږد پروسه ډیره ورو روانه ده، یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلي د امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي، چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تک په انتظار دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6000 افغانان منلی دي. د برېټانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې له برېټانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د برېټانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه برېټانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره برېټانیا ته تللی، خو اوس برېټانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې روانډا ته ولیږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې برېټانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوای وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیه د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروط لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوس یې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام دوه کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتورې امي کلابوچار له کانګرس غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې یې د لنډمهاله بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړی شي په امریکا کې خپله استوګنه تنظیم کړي. د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړی الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخوانی کارکوونکي چې لا هم هلته پاتې دي وایي چې د نیول کېدو، شکنجې او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یوې افسر چې د دوو ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شاورم دولت هرات وظیفه درځ
د میډمه په هرات کې د کومندو افسر و د ودری خلکیږي د مرګ او ژوند په اړه خبر نه لرم. لا زیات ستونزو سره لاس او گریوان یو. لا یوې خوا کرای کور د اوپو برېښنا او نور شانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ را تک کولای شو نه هم ملمستیا او تتللی شو. د اردو په خوانی غړي له زیات ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سفیر حسین کازمی قومی ویلی کچیر په هلمند سند کې وبو بیا او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت ته دفاع لپاره لاس پکار شي. د ایران د اسنا اجانس راپور لمخې خاغلی قومی ویلی چې طالبان باید د 1350 کال لتړون لمخې ایران ته د وبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخ کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کال مخکې تړون لمخې د وبو حق ورکړل شوی. د هلمند له وبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکېچ هم زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي. زموږ همکار په دې اړه له اقتصاد پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
کچیر اختلافات دی حتی ورسیگی چه مسلحانه نخط وشی و دی حالاتو که بندور نبندیگی او تجارتی نظم لبای نزی او راک لورک نکیگی او انتقالات صورت نشی مندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، علا الاکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2021 کې کچه د تجارت د افغانستان او ایران د ایران د 2500 میلیون ډالر صادرات او د افغانستان لخوا هم تر 30 میلیون ډالر څخه کم صادرات شتون درلودل. او موږ خپل اولیه ضرورتونه لکه خواړه، لکه پوشاک، لکه ساختماني مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راواردوو. او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي، عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او دا مستهلکین متضرر کیږي.
ګڼو افغان پانګوالو خپلې پانګې په وروستیو کې ایران ته لېږدولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي؟
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګوت ګوت د ایران کې تجارتونه لري، کارخانې لري، کاروبار لري. تر هغه 1.5 میلیارد ډالر تاسو ویلي یاست، هغه برسیره مسایل دي، تر هغې څخه زیات دي، ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بین ملي تجارت کوي، د ایران څخه دوی تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او دریم هیوادونو ته صادروي، نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرني هیوادونو ته هم صادروي. او د هغوی کاروبار ښه دی، د خلیج له لارې دا کاروبار کوي، عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري. او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړې دي، پارک صنعتي هرات کې، پارک صنعتي کندهار کې، پارک صنعتي کابل کې. دا جنت وینچرونه یا ګټ شرکتونه د افغانستان دی او ایران ډېر زیات دي. که دا مناسبات خرپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسیږي، ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي.
د افغانستان د هنډبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په ایران کې درانه کارونه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د واکمنۍ له راستنېدو وروسته پر دوی اثرې قطعه شوې او په افغانستان کې ژوند له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ و. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د المپیک ملي کمیټه د ورزشکارانو د اثرې نه ورکول تخنیکي ستونزه بولي، خو وایي چې په افغانستان کې ورزشکاران له کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخ. نور جزئیات په دې راپور کې.
azadiradio.com
پنځوشت کلن زبیح الله اسلامیار د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وای شپږ کاله د افغانستان د هینډبال ملي لوبډل غړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د المپیک پر کمیټې د نړیوال المپیک د بندیزونو د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر افغان ورزشکارانو د محدودیتونو د لګیدلو او اقتصادي ستونزو له امله اوس په ایران کې اوسیږي او د ودانیزو چارو په یو شرکت کې کار کوي.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، موږ جون
او حلقان له خپل خوبونو پرمختګ او امتیازونو به برخو یو ناچیز اسری را کول چې درې میاشتې پس درې زره افغانۍ کېدلې خدا کله وشو لای هم هغه نه درکړي وختنه کوي چې د هندبال په نړیوال جام کې د افغانستان درې رنګ بیرق ورپو خو وس کړیختیا وایم دلته ایران کې بل ورزشکار سره وایم دومره دی اړې کوم
با احتزاز در بیاریم
څلورش کلن مجیب الرحمن خالقی هم د افغانستان د هندبال د ملي لوبډل غړی دی چې دا مهال په ایران کې ژوند کوي دا هم د ودانیز چارو په شرکت کې کار کوي مجیب الرحمن خالقی ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ما داخله المپیک شیدیم چون کارت ما
کله چې موږ المپیک ته ننوتلو زموږ په کار کې د افغانستان درې رنګ بیرق او طالبانو چې د المپیک په دروازه کې و زموږ کارتونه مات کړل او موږ ته اجازه را نه کړه چې المپیک ته ننوځو د دې محدودیتونو بهرنیو پالیسیو د بندیزونو لوجه موږ ایران ته راغلو دا د حق ورزشکارانو لپاره هم ستونزمنه ده چې نړیوالو تلولې تلاړل او د آسیا په سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي اوس د هغوی لپاره له بیلچې او خټې سره کار کول خورا ستونزمند دی
کولنګو کراچی و اینا کار کنه خیلی سخت است برشان
دوی دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې سره مخ دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې فعالیت کوي دا تاییدوي چې د ورزشکارانو د اصلي پیسې نه دي ورکړ شوي خو لامل یې تخنیکي ستونزې په ګوته شوې دي خو د دې کمیټې وایاند اتل مشوانه ازادي رادیو ته وویل د ورزشکارانو لپاره د امنیتي ستونزې ادعا ناسمه ده
د می دو سال از نگاه تخنیکی بر ورزشکار
هم دي دوه کلونه کې لپاره د اصلي پیسې نه دي ورکړل شوي خو زموږ تخنیکی او فني ټیم کار کوي چې د ورزشکارانو لپاره ډیټابیس جوړ کړو په نږدې راتلونکي کې به دوی ته مشورې ورکړل شي په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی موږ په ټولو څنګه کې ټیمونه کلبونه او په سلګونو ورزشکارانو لرو هغه د افغانستان په هر برخه کې فعال دي دا خبر ورزشکارانو نړۍ او نورو هیوادونو ته معلومه ده
یوه امنیت مثالی در کشور ور در جهان دار
دا ورزشکاران وایي چې په ایران کې د نامعلومه برخلیک سره مخ دي او اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی او له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغان ورزشکارانو ستونزه او وضعیت پام وکړي د طالبانو له بیا واکمنې د ورسته زیات شمیر افغان ورزشکاران چې نارینه او خزینه دواړه پکې دي د اقتصادي او امنیتي دلایلو له امله له افغانستان څخه ووتل او یو شمیر وس هم خپل مقصد هیوادونو ته د تک په موخه گاوندو هیوادونو کې ژوند کوي
د فرانسې د کورنۍ چار وزیر په اروپا کې د ترهګریزو غواخونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ جرال درمینین امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ویلي چې په دغه شرایطو کې د ترهګریزو تهدیدونو خطر د پام وړ دی د فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو اندېښنې له کومې سرچینه اخلي په دې اړه جزئیات په راپور کې
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرالد دارمنین د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د تروریستي غواخونو د زیاتېدو په باب خبرداري ورکړې هغه ویل چې په 2024 میلادي کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پایل مخکې لاله واشنگټن څخه د همکاري غوښتنه کړې ده جرالد دارمنین د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان او د امریکایي ځواکونو وتو په افریقا کې د فرانسې د نفوس کمیدو او د داعش د بیا ظهور موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په داسې شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر د پام وړ دی د فرانسې د کورنۍ او چارو وزیر واشنگټن او نیویارک ته دا سفر د تروریزم او جدي جنایتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د فرانسې او امریکا د قضایي ځواک او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کړی دی د فرانسې خبری اژانس په لیکنه جرالد دارمنین د غراس په نیویارک کې په خپل مرکه کې ویلي چې د اروپایانو او فرانسې لپاره اصلي خطر د افراطي سنیانو تروریزم دی هغه ویلي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري یو اړینه چاره ده دارمنین ویلي امریکا د خطر چې اروپا ته زیات متوجه ده لپامند غورځوي د فرانسې د اندېښنې له کومې سرچینه اخلي په سویس کې د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر طارق فرهادي وویل
د فرانسې پولیس لپاره په دې حال کې چې دوی د اولمپیک لپاره خپل ځان چمتو کوي لوی نگرانی داده چې د اروپایي سرحدات نه د فرانسه سرحد نه څوک راځي په قاچاقي ډول کې آیا اقتصادي مهاجرین او کډوال راځي که داعشي راځي په دوی سرګند نه دي معلوم نه دي څوک راځي د خاورې ته ځکه چې یو شمېر کسان پرته له ویزه او قانوني لارې نه راځي اروپا ته فرانسه ته لوی پریشانی داده
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرال دارمنین د امریکا د متحده ایالاتو د لوی څارنوالۍ لمرستیال لیزاموناکو او د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر الخاندرو ماریوکاس سره کتلی او په ورجینیا ایالت کې د د امریکا د فدرال پولیسو روزنیز مرکز هم کتل لري. درمنن د سفر داسې وخت کوي چې فرانسې د 2024 میلادي کال د جولای میاشتې د اولمپیک مسابقو د راګبي نړیوال جام سیالیو او د روان کال په پای کې مارسی ښار ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سفر ته په چمتووالي بوخته ده.
خبرونو ور اخوا
وسم ته نور راپورنه. یو افغان مرمن چې په دې ورستیو کې د فوربس په نړیواله مجله کې له 150 کلونو کم عمر اغیزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامل شوی وای چې غواړي د افغان ځوانانو لالارې نړۍ ته د افغانستان نوې څیره وخی. د احتساب اپلیکیشن یا پلیټ فارم بنسټ ایښودونکي سارا وحیدی وای چې دا نه یوازې هغې ته بلکې ټولو افغان جنو ته د ویاړ ځای دی. د سارا وحیدی او د هغې د پلیټ فارم یا اپلیکیشن په اړه زموږ له همکاري ثنا کاکړ څخه ورو.
د احتساب پلیټ فارم بنسټ ایښودونکي وویشت کلنه سارا وحیدی له دوو کلونو راهیسې امریکا کې ژوند کوي. نوموړی چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ډیټا ساینس او اسلامي مهندسۍ په برخه کې زده کړې کوي وایي د خپلو زده کړو تر څنګ د احتساب خپرونې کارونه هم پر مخ وړي. دا چې احتساب څه ډول پلیټ فارم دی لاغلی وحیدی څخه به واورو.
کله چې خلک یو حادثه ویني هغوی موږ ته معلومات راکوي او موږ کولی شو چې دا معلومات خلکو ته ورسوو. ډیری خلک باید دا وکولی شي چې د خپل ښار او یا د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په خپرولو کې برخه واخلي. موږ پخوا داسې یو پلیټ فارم نه درلود.
سارا وحیدی وایي چې د احتساب ټول ټیم په افغانستان کې اوسېږي او 50 سلنه یې نجونې دي. نوموړی د دې پلیټ فارم جوړولو د انګیزې په اړه داسې وایي:
ډیری ډیپلوماټانو او سفارتونو داسې پلیټ فارمونه درلودل چې د هغه له لارې به یې لیکلي پیغامونه په موبایل ورلیږل او هره خبره به چې په کابل کې کېدله هغوی ته به یې معلومات ورکول. که د لارې بندېدو خبر یا د ځان مرګ بری د یوې نیمې دقیقې یا د دوو دقیقو پیام به یې ورلیږه. نو ما له ځان سره دا فکر وکړ چې ولې عام خلک داسې یو پلیټ فارم نه لري.
اغلی وحیدی د دې پلیټ فارم په جوړولو سره توانیدلې چې د فوربس په نړیواله مجله کې له 10 کلونو کم عمر اغیزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامل شي.
دا پرښتیا هم د افتخار ځای دی، نه یوازې ماته بلکې د احتساب ټیم ته، ځکه زه یو افغانه مېرمن یم او دا ماته ډیره مهمه ده. ما هر ورځ د ټولنیزو او فیسبوک له لارې دا هڅه کړې چې د ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څیره وروښیم. د افغانستان ځوانان روشنفکران دي، تحصیل یې کړی، پرمختګ یې کړی او موږ غواړو چې د وطن قدرت له ځوانانو سره وي.
اغلی وحیدی وایي غواړي چې د هغو افغانو نجونو غږ شي چې نشي کولای خپل غږونه پورته کړي، ځکه دا نه غواړي نړیواله ټولنه افغان نجونې هېرې کړي. نوموړی افغان ځوانانو ته دا پیغام لري:
یو ځای کار وکړو، همدا زموږ وطن دی، بل ځای تلو ته نه لرو. باید یو بل سره لاسونه ورکړو او پرمختګ وکړو، نه یوازې په سیاست کې بلکې په انجینرۍ، ساینس او ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړو. دا ډیر مهم دی.
سره وحیدی په دې هیله ده چې یو ځل بیا افغان نجونې وکولی شي چې نه یوازې خپل کار او زده کړو ته دوام ورکړي، بلکې د پخوا په څیر په سیاست کې هم ونډه واخلي. د دې داخله داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون د افغان جنو د دوی ډیری حقونه اخیستي، خو دوی یې د ترلاسه کولو لپاره تل غږ پورته کړی.
و هم اوریدل چې یوې افغاني مېرمنې د احتساب په نوم اپلیکیشن جوړ کړی او له دې امله د فوربس مجلې لخوا په د 150 کلونو کم عمر اغیزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامل شوی. د ټکنالوژۍ په ډګر کې پاتې کېږو. د ټکنالوژۍ په برخه کې د پرمختګونو له چټکېدو سره یو ځای بشري ټولنو تل د اندېښنه لرله چې کمپیوټر د انسان ځای ونه نیسي، خو د مصنوعي ذهانت په برخه کې وروستیو حیرانوونکو نوښتونو یو ځل بیا نړیوال وویرول چې د انصاف، درناوي او شخصي حریم په ګډون بشري ارزښتونه یې تر پښو لاندې نه شي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د شنبې په ورځ په خپله سرمشریزه کې پر دې اندېښنو خبرې وکړې. جزئیات یې احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ اوسېدونکي وایي یو شمېر بزګران او ځمکوال د تریشلو د بوسو خولې، سرکونو او د هستوګنې کورونو ته مخ کوي چې د چاپریال ککړتیا په کورونو، بسترو، د خوراک څښاک لوښو او په نورو شیانو کې بوس او ګردونه غورځېږي چې د خلکو
د نړۍ او ستر صنعتي هیوادونو نن په خپل سرمشریزه کې د پنځونکو مصنوعي ذهانت یا اي اي د اغیزو د ارزونې غوښتنه وکړه او ویل پر روان کال کې به د ټکنالوژي د مسؤلانه کارولو په اړه بحثونه پیل کړي. د جاپان په هیروشیما ښار کې د جی او سر مشرې زینن په یو بیان کې ویل چې له کاپی رایټ څخه نیولې تر ناسمو معلوماتو پورې د بیلابیلو مسایلو د حل لپاره به یوې کاري ډلې ته دنده وسپارل شي. د جی او غړو هیوادونو په دې بیان کې ویلي دي چې د 55 کې اي اي د فرصتونو او ننګونو د یوې ټولګې د سمدستی را ټولولو اړتیا مهمه بولي. بیان زیاتوي چې جی او اړوند وزارتونو ته دند سپاري څو د ټولنې د کاري ډلې په مرسته د هیروشیما د سرمشریزه د اي اي ټول شموله بهیر رامنځته کړي. د چټ جی پی ټی په څیر د ډیجیټل اوازونو او تصویرونو د پنځولو او د سندریزو کمپوزونو او نورو محتویاتو د جوړولو په هدف د اي اي کارولو کله یوې خوا خلک خوشاله کړي، لبلې خوا یې ورخته کړي دي او حقوقي داوی رامنځته کړي، او د محتویاتو جوړونکو یو شمیر خلک تورنوي چې له اجازه پرته مواد را اخلي او خپروي. د نړۍ دولتونو تر فشار لاندې دي چې سم دستي اقدام وکړي او دا ډول ګواښونه رقم کړي. د چټ جی پی ټی د آزاد اي اي اجرایی رئیس سام التمن د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنایوي کمیټې ته وویل چې د اي اي د مقرراتو د رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا شته.
اوپن اي اي واز فاونډډ اون د بیلیف دټ ارتفیشل انټيليجنس
آزاد اي اي د دې پاور په اساس رامنځته شو چې مصنوعي ذهانت د توان لري چې د ژوند په نشته هر برخه کې شیګن راولي. خو دا ټکنالوژي په عین حال کې جدي خطرونه هم لري چې مشټول باید د هغه د کنټرول لپاره په ګډه کار وکړي.
د اروپای پارلمان وکیلانو هم پروانه ونې کې د اروپای ټولنې په کچه د چټ جی پی ټی او د مصنوعي ذهانت د نورو سیستمونو د ادارې لپاره د مقرراتو درمنځته کولو په هدف لومړی ګامونه واخیستل. چټ جی پی ټی د مصنوعي ذهانت د کارولو په وسیله د انساني محاورو د پنځولو کمپیوټري پروګرام دی. د دې پروګرام وروستیو پرمختګونو په خلکو کې د انصاف، درناوی او شخصي حریم په ګډون د ځینو انساني ارزښتونو په برخه کې جدي اندېښنې پرولې دي، او همدارس د انټرنیټ د کارولو پر مهال د نورو سرغړونو ترڅنګ د انلاین زورونو، ناوړه چلند او د کرکې د خبروي احتمالات زیات کړي دي.
په خوست کې هغه کسان چې کانټینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خپلو کانټینری موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبانو حکومت لخوا ټاکلی محصول ورکړي. په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانټینری موټر بولي موجود دی. اوس مهال د درې کلونو موقتی اسنادو د جوړولو بهیر پیل شوی. بلور ته د خوست د ټرافیک چارواکي وایي د دوی د مشرانو پریکړه دا ول دي اندازې لدی اندازې د محصول اندازنه شکمولای. نور جزئیات تا نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیکو اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسنادو او پلیټونو د محصول اندازه لګی کی. په ورستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي. د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنې موده ټاکلې وه، خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي. د خوست ښار د لموال مینی اوسیدونکو شریف خان چې خپل موټر د سپټول لپاره د ترافیک او مدیریت تبي ولای هول
پیسې خو به سفر پات نه لګي چې څومره بر شو خو څل ورنیم زره د 15000 په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی. زنه زنه خلک سره پیسې نه وي پرین و سړی کسا کړو چې زب کر کومول و ته خرڅوم او دا شایب خپل باندې پیسې نشته.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر وسیله میاشتو کې یو شمیر کانټینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول، خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکنه شو. د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي
دا چې غریباته کورونا نشته مجبورې دو او ډیر خلک مطلب و دا پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر درو ونه دای مطلب په دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ خوستي په کورو شغانه وی شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15000 وای 10000 وای مطلب تجدید کاغذ یغه باندې کروي شوی وای نو د خلک ته وصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای.
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرونکو بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور باندې تګ را تک ممکن کیږي. د خوس اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد یو خو کمات وسره لوړیږي، بلې کمات نه علاوه مقصد زپ د څلور د شولایت کې پټوله کې ګرځدای شم.
بلور ته د خوس د ترافیک مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالي ستونزې له اړوند دوی دارو سره شریکه کړې ده. د خوس د ترافیک مدیر مولوی خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دایته په احصایه کې ور کړی دي. لاسو زره نه ان شاء الله مونږ زیات ست کړی وي. مونږ په ورځ کې تقریبا 2,000 پر مراجعین لرو. نو دا چې کوم د مشرتابه د طرف نه مونږ ته دا مقدار معین شو دا او په دې باندې ډیر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوس دي. اگر چې مونږ دا غوښتنه وکړی د پیسې زیاتې دي او دوی چې دا زیاتې نه دي بلکې کمې دي.
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانتینری موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډلو ته په کتو ټاکل شوې ده. د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې له 2000 کال ټیټ وي یو سلندر په 3,300 افغانۍ، له دې پورته تر 2000 زیږدیز کال پورې د موټرو یو سلندر په 5,300 افغانۍ، او هغه موټر چې په ماډل کې 2,000 کالم پورتوی د یو سلندر محصولی 1,300 افغانۍ حسابیږي، او څو سلندر چوي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي.
درنو اوریدونکو شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې، مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو لمه